السلام علیکم تاسې زمون غغله ازادي رادیو او ری د ماسپخین 2 بجې دی دا یو سات خبرونه ز رضوان مراد د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم په دې خبرونه کې اوري چې سبا ته په مسکو کې د افغانستان په اړه نړیواله غونډه جوړیږي د افغانستان د عالمانو شورا د افغانستان په اړه د پاکستانی ملا فضل رحمان روستۍ څرګندونه وغندلې او پاکستانی علماو ته د روانو حالاتو په اړه د مخامخ دینی او علمی مناظرې بلنه ورکړه د نړۍ په خبرونو کې راغلی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي هېواد یې له روسیې سره نه جوړیږي او د امریکا او واشنگټن اړیکې تر بل هر وخت په تر ټولو ټیټه سطحه کې دي سپینه ماڼۍ وایي د مونټینګرو په پارلمان انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو له امله اندېښنه څرګنده کړې ده خو په سر کې له رحمت افغان څخه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان د عالمانو شورا د افغانستان په اړه د مولانا فضل الرحمن روستۍ څرګندونې وغندلې او پاکستاني عالمانو ته د مناقشې بلنه ورکړه د غور ولایت چارواکي وایي ملا سعدیا د افغانستان د ملي امنیت او عمومي ریاست د هدایت په اساس له زندانه خوشې شوی او د افغانستان د ژورنالیستانو شورا له جمهوري ریاست څخه وغوښتل چې د ولسمشر د مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي دنده دې وځندوي اوس هم بشپړ خبرونه د افغانستان د عالمانو شورا د افغانستان په اړه د مولانا فضل الرحمن وروستۍ څرګندونې وغندلې او پاکستانی عالمانو ته د دینی مناقشې بلنه ورکړه د دغه شورا ویان محمد قاسم حلیمی نن په یو خبري غونډه کې د جمعیت علماي پاکستان د مشر د څرګندونې له دښمنۍ ډکې وبللې او د پاکستان د استخباراتو فرمایشات وبلل
که فضل الرحمن د افغانستان د روان حالت په اړه پر احتیا سره کوم شریف فیصله غواړي نو د پاکستان واقعي او له خدای ویریدونکو علما دي د اسلامي نړۍ د مشهور او جید علما او په ګډون د افغانستان د علما او سره په یو علمی دینی مذهبي مناقشه کې ګډون وکړي
د جمعیت علماي پاکستان مشر مولانا فضل الرحمن څور زوړان دی ویلی وو تر کومه چې بهرني ځواکونه په افغانستان کې میشتوي هغه هیواد کې سولې نشرات لای د غور ولایت چارواکي وایي ملا سعدیار د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د هدایت په اساس له زندانه خوشې شوی نوموړی له دې وړاندې د غور د چارواکو لخوا له دشتلې سره د غړیتوب او د بشري ضد جرمونو په تور تورن شوی وو د غور والی غلام ناصر خازن نن ازادي راډیو ته وویل چې ملا سعدیار له درملنې او تحقیق وروسته آزاد شوی ملا سعدیار د فیروسکو په شمال کې د داعش له مهمو غړیو څخه ګڼل کېده او همدارنګه نوموړی تورن و چې په غور کې د رخشانی په نوم دی ویجلې د سنگ سرولو حکم ورکړی وو شاوخوا دوه میاشتې وړاندې ملا سعدیار په داس حال کې چې نوموړی ناروغ وو ځان یې امنیتي ځواکونو ته سپارلی خو اوس ملا سعدیار آزاد شوی د غور د والی ویان عبدالحی خطیبی ویلي دي چې ملا سعدیار د یو مصلحت په اساس خوشې شوی تر اوسه د ملي امنیت عمومي ریاست په دې اړه څه نه دی ویلي او د افغانستان د ژورنالیستانو شورا له جمهوري ریاست څخه وغوښتل چې د ولسمشر د مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي دنده دې وځنډوي د دغه شورا مرستیال امان الله جهانیار نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې ښاغلي مرتضوي تورن کړ چې له ژورنالیستانو او رسنیو سره توپیری چلند کوي
دار لالوري د ژورنالیستانو سپکاوی بل هغه مورید دی چې ژورنالیستان یې په غوسه کړی دی د افغانستان د ژورنالیستانو شورا د جمهور ریاست له مقام څخه غواړي چې د مرستال ویان شاه حسین مرتضوي دنده دی وځندوي
جمهور ریاست په دیاله له تفسیر کولو څخه ډډه وکړه روانونی د ولسمشر مرستال ویان شاه حسین مرتضوي د تلویزیون په یو مرکه کې په یو بحث کې ځینې ژورنالیستانو ته د کچالو پلورونکو خطاب کړی و چې د ژورنالیستانو د مدافع ټولنو غوسه راپارولې ده د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي هیواد یې له روسیې سره نه جوړیږي او د امریکا او واشنگټن اړیکې تر هر بل وخت په تر ټولو ټیټه کچه کې دي ټرمپ دا خبرې پرون تر هغه وروسته چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل په سپینه معنی کې وکړې ولسمشر ټرمپ پرون د ناټو له عمومي منشي ستولتنبرګ سره په خبري غونډه کې وویل چې له روسیې لوري سره د ټیلرسن پرونی خبرې شایي تر هغه چې مخکې توقع کېده شي وي
I also want to acknowledge the great work being done.
زغوارم چې زموږ د بارنوی چارو د وزیر ریکس ټیلرسن د هغو غیزمنو هڅو یادونه وکړم چې د ناتو تړون د پیاوړتیا لپاره کړې همدارس د امریکا او د هغې د متحدانو د امنیتي کټو د څرګندولو لپاره روسیې ته د هغې د سفر ستاینه کوم او فوق العاده کاری کړی دی. هغه هیله څرګنده کړ چې له پوتین سره اړیکې به شي کړی او زیاته یې کړه چې راتلونکي وخت به ګوري. ترامپ وویل د نړۍ د دوو سترو قدرتونو اتحاد به فوق العاده خبره وي، خو اوس مهال شایي واقعیت بل ډول دی. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس مشر پاول راین چې جمهور غوښتونکي د راتلونکي اونۍ د کانګرس یو پلای په مشرۍ اروپا ته ځي او د ناټو تړون د غړو هیوادونو له مشرانو سره ګوري. د امریکا د کانګرس غړي به په دې سفر کې بریتانیا، ناروې، پولینډ او استونیا ته ولاړ سي او د هغو هیوادونو له پوځي او سیاسي مشرانو سره به پر هغو امنیتي ګواښونو خبرې وکړي چې اروپا ورسره مخامخ ده. د پاول راین دفتر پرون وویل چې دا پلاوی به له اروپایي مشرانو سره د اقتصادي همکاریو پر پراختیا هم وژغېږي. پاول راین چې د امریکا د کانګرس د استازو مجلس تر ټولو قدرتمن غړی او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له مدهیدانو دی، اروپا ته په سفر کې د استازو مجلس د پوځي خدمتونو د کمیټې له مشر مک تورنبيري د کانګرس د څلورو جمهور غوښتونکو او دوو دیموکراتانو سره ملګری دی. پاول راین به در روان چهارشنبه په ورځ په بریتانیا کې د پالیسي جوړونکو په یو څېړنیز مرکز پالیسي اکسچینج کې وینا وکړي. د روسیې حکومت تیاری نیسي چې د جمهوری ریاست د ټاکنو نیټه د 2013 میلادي کال د مارچ له 18 د دې میاشتې 13 ته وځنډوي او د کریمیا د اشغال د کلیزې ورځې ته یې برابر کړي. د روسیې د جمهوری ریاست ټاکنې به چې د ولادمیر پوتین د بیا انتخاب اټکل پکې کیږي د اپریل 14 د مارچ 14 چې روسیا له اوکراینا د کریمیا د ټاپوزمې جلا کول منځي تر سره شي. د روسیې پارلمان د استازو مجلس پرون د دې بدلون مسوده تصویب کړه او اټکل کیږي چې په مشرانو جرګه کې به په اسانۍ پاسي. د دې مسودې جوړونکو ویلي چې د مارچ 14 به عادي ورځ وي او د مارچ 14 به د جمهوری ریاست انتخابات وشي. د څارونکو په باور کرملین غواړي چې د جمهوری ریاست ټاکنې د مارچ 14 تر سره سي، ځکه دوی فکر کوي چې ولادمیر پوتین به زیاتې رای وګټي. دا هغه ورځ ده چې مسکو له اوکراینا د کریمیا د الحاق کلیز المانزي او ولسمشر پوتین په دې ورځ د کریمیا د الحاق تړون لاسلیک کړی دی. اوکراین د امریکا متحده ایالاتو او زیاتو نورو هیوادونو د اقدام رد کړی او له روسیې سره د کریمیا الحاق غیر قانوني بللی دی. سپینې ماڼۍ د مونتینګرو په پارلماني انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو له امله اندېښنه څرګنده کړه. په مونتینګرو کې چې د ناټو تړون د غړیتوب ترلاسه کولو هڅې کوي، تیر کال په اکتوبر کې پارلماني ټاکنې وسوې. هم د سپینې ماڼۍ یو لوړ رتبه چارواکي پر نو ویل د مونتینګرو په ټاکنو کې د روسیې له لاسوهنو چې د ټاکنو پر ورځ پر حکومت د حملې پلان رپورټونه هم پکې شاملېږي اندېښنه لري. مسکو په هر ډول پلان او د سکې د لاسترلودو رپورټونه رد کړي او په مونتینګرو کې د اپوزیسیون ډلو ویلي چې دا ادعاوي ناسمې دي. د سپینې ماڼۍ یو چارواکي پر نو ویل چې په ناټو کې د مونتینګرو غړیتوب به ثابته کړي چې هیڅ دریم هیواد ته د پریکړې د ویټو کولو حق نه لري. او د بوسنیایي سربانو پولیسو د کرویشیا یو متخید جنرال انتی ګوتوینا د پخوانی یوګوسلاویا د کورنۍ جګړې پر مهال د ملکی خلکو پر ضد په جنگي جنایت تورن کړی دی. د پخوانی جنرال له 1992 تر 1915 میلادي کال د بوسنیا هرزګوینیا د جګړې پر مهال د خلکو په وژلو او بشري ضد جنایتونو تورن شوی دی.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د روان خبرونه پترس کې اوري چې سبا ته په مسکو کې د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو یو مهمه غونډه جوړیږي. په دې اړه هم اوري چې د ملي امنیت شورا وی هیڅ یو ترهګر ډلې ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې د سیمې هیوادونه تهدید کړي.
د افغانستان امنیتي فیسبوکونو د داعش د توریستي ډلې او د القاعده په نړیوالې توریستي ډلې په کلکه ځپلي.
د افغانستان د عالمانو شورا د پاکستانی ملا فضل الرحمن روسي څرګندونې وغندولې او پاکستانی عالمانو ته د روانو حالاتو په اړه د مخامخ دینی او علمی مناظرې بلنه ورکړه.
که فضل الرحمن د افغانستان د روان حالت په اړه پر احتیا سره کوم شرعي فیصله غواړي، نو د پاکستان واقعي علما دي د اسلامي نړۍ د مشهور او جید علماو په ګډون د افغانستان د علماو سره په یو علمی دینی مذهبي مناقشه کې ګډون وکړي.
د نورو راپورونو سربیره دا هم اوري چې د روزګان کې د 4.5 ملیون افغانۍ په لګښت 500 خوځتا کورنۍ باغچې جوړیږي.
هر کورنۍ ته به 140 ګرامه د بینجان رومي تخم، 140 ګرامه بادرنګ تخم، 140 ګرامه د بینډیو تخم.
د خبرونه په دوهمه برخه کې کور کلی اونیس پروګرام هم اوریدلی شي. مسکو سبا د افغانستان په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربتوب کوي. په دې غونډه کې د افغانستان، پاکستان، چین، هند، منځنی آسیا د څو هیوادونو او روسیې استازي د افغانستان په اړه خبرې کوي. روسیې یو وار بیا هیله ښودلې ده چې د امریکا متحده ایالات به هم په دې غونډه کې ګډون وکړي. په اړه تفصیل له اجمل ان څخه اورو.
په مسکو کې د افغانستان په اړه دا درېیمه داسې غونډه ده چې په کې د سیمې څو هیوادونه د افغانستان په اړه خبرې کوي. د دې غونډو په لومړۍ هغې کې یوازې چین، پاکستان او روسیې برخه لرله چې افغانستان له دې کبله چې په غونډه کې د ګډون بلنه نه وه ورکړل شوې اعتراض وکړ. په دویمه غونډه کې بیا د افغانستان سربیره ایران او هندوستان ته هم بلنه ورکړل شوه، خو د امریکا متحده ایالاتونو ته لا هم بلنه نه وه ورکړل شوې. د افغانستان په اړه د مسکو په درېیمه غونډه کې چې د جمعې په ورځ جوړیږي، پر یادو هیوادونو سربیره د امریکا متحده ایالاتونو ته هم دا ځل بلنه ورکړل شوې. که څه هم د امریکا متحده ایالاتونو تر اوسه په دې غونډه کې د خپل استازي ګډون رد کړی، خو روسي چارواکو پرله پسې هیله ښودلې چې د امریکا متحده ایالات به هم په دې غونډه کې ګډون وکړي. په مسکو کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر ریکس ټیلر سره تر لیدنې وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف یو ځل بیا هیله وښوده چې امریکا به په دې غونډه کې برخه واخلي. لاوروف په مسکو کې خبریالانو ته وویل افغانستان هم یوه مهمه مسله ده. نوموړي زیاته کړه چې هیواد یې په تیرو کلونو کې په بیلابیلو چوکاټونو کې کار کړی چې په افغانستان کې د وضعیت د ښه کېدو سره مرسته وکړي. د اترتاس خبري اژانس ته لاوروف له خولې زیاتوي په دې اړه موږ د جمعې په ورځ یوه بله هڅه کوو او په مسکو کې مو د افغانستان په شمول په منځنۍ آسیا کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د استازو غونډه رابللې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویل د امریکا متحده ایالاتونو ته مو هم په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې او هیله لرو چې دوی به هم په غونډه کې په یو ډول برخه واخلي. د مسکو په دې غونډه کې د امریکا ګډون څومره مهم او موثر دی؟ د نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم وایي د مسکو غونډه اصلا د روسیې هغه هڅه ده چې په یو ډول ځان د افغانستان د راتلونکي په اړه پریکړو کې شاملول غواړي. نوموړي ویل امریکا په افغانستان کې میلیاردونه ډالر پانګونه کړې او د مسکو په غونډه کې ګډون د دې غونډې موثریت زیاتولی شي. خو ښاغلی خادم وایي پر دې سربیره هم د افغانستان لپاره مهمه ده چې د داسې غونډو له جوړولو مسکو څه غواړي او نیت یې څه دی.
زه فکر کوم چې د امریکا نشتون په خپل ذات کې دغه څه قضایا دي خرابولی شي او یا هم بې تاثیره کولی شي. مګر هغه تخنیکي خبره دا ده چې په خپل ذات کې د مسکو کانفرانس دې شي. آیا رښتیا هم د کانفرانس هغه اساسي موخه دا ده چې د افغانستان صلح او ثبات راوستل شي او کنه دا چې د خلکو په سترګو چاوه واچول شي؟ د انسان لپاره دا مهمه ده چې یو څو نفر راولي او په مسکو کې د ډوډۍ وخوري او بحثونه وکړي او چکرونه وکړي او بېرته خپل کورونو ته لاړ شي. کله رښتیا هم د افغانستان قضیه د افغانستان صلح او د جګړې پای ته رسېدل د روسانو لپاره اهمیت لري. ولې د روسانو لپاره د افغانستان جګړې پای اهمیت لري؟ دا د اساسي مسله ده.
دا یادونه ورده چې د هندوستان په امرتسر کې د افغانستان په اړه د آسیا د زړه له کانفرنس وروسته چې په دسمبر میاشت کې جوړ شوی وو، دا د افغانستان په اړه تر ټولو لوی نړیواله غونډه ګڼل کیږي. په غونډه کې د چین، هندوستان، پاکستان، ایران او د منځنۍ آسیا د هیوادونو استازي برخه لري. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د پالیسي او ستراتیژي عمومي رئیس اشرف حیدری په دې غونډه کې د افغانستان استازیتوب کوي.
په راپور کې مو اوریدل چې مسکو سبا د افغانستان په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربه دی. دا غونډه د افغانستان لپاره څومره مهمه ده؟ روسیه له دا ډول غونډو څه غواړي؟ دا او دې ته ورته نورې پوښتنې اجمل اند په یوې مرکه کې د نړیوالو اړیکو له کارپو انتظار خادم څخه کړی دی.
ښاغلی خادم، دا راته ووایي چې د تاسو فکر باندې د جمعې په ورځ په مسکو کې د افغانستان په اړه جوړېدونکې غونډه د افغانستان لپاره څومره مهمه ده او څومره موثره یې بولئ؟
د افغانستان قضیه نه یوازې دا چې د افغانستان د خلکو حکومت لپاره مهمه ده، بلکې د سیمې د هېوادونو هغه لوی قوتونه چې یو له بل سره په سیالۍ باندې اخلي د هغوی لپاره مهمه ده. دوم دپاره یې اهمیت دا دی چې دغه څو هېوادونه چې د افغانستان په اړه باندې مباحث کوي، د دوی تر منځ د تفاهم ایجاد د افغانستان د ثبات، مطالعې، پولیس او امنیت دغه چانس زیاتوي. په داسې حال کې چې غلطي اشتباهات شوي دي، د اقدمې له مخې هېڅ شی په خپل ذات کې بد نه وي، هېڅ شی په خپل ذات کې ښه نه وي. دا انسانان چې د خپل هنر، ظرافت او ځیرکتیا باندې بد مسایل حتی پر خپل خوب باندې تمامي، نو د افغان د مسکو دغه غونډه چې سبا به جوړېږي، د افغانستان مسله به پکې هغه محراقي مسله وي.
خغلی خادم افغانستان په دې غونډه کې بیا هم په ټیټه کچه ګډون کوي. په نسبي توګه په ټیټه کچه په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه یوه غونډه ده، د سیمې د بېلابېلو هېوادونو استازي پکې راټولېږي. د افغانستان دغه ګډون څه ډول ارزوي؟ آیا افغانستان ته په همدې کچه په دې غونډه کې ګډون ښه و او که نه، تر دې باید په لوړه کچه او لږ په پراخ حضور سره په دې غونډه کې برخه اخیستل؟
د ډیپلوماسۍ معیار اوس دا دی چې یوې طبي خلک باید یو بل سره وګوریو، د معلوماتو او نظر او معاملاتو تبادله باید وشي. دا عقیده لرم چې له یو خوا د افغانستان د مسلې حساسیت او په دې وخت کې د ډیپلوماتیکو اصولو پر اساس باندې باید افغانستان حکومت د امریکا د خوشحالۍ په خاطر نه، بلکې د خپل ځان د خوشحالۍ او د خپل ثبات د تضمین لپاره داسې یو ژبور سړی، داسې له هنره ډک سړی، داسې باصلاحیته سړی چې هلته مسایل په حد کړی دی، د نورو هېوادونو د استازو سره ستړي ګفتګي شوې وو، دغه مسله یې داسې حل لارې کړې وې چې د نړۍ خلکو ته یې دا ښودلی وي چې که احیانا د افغانستان مسله تاسې په رښتینی ډول باندې معامله کوئ، دلته د ثبات لپاره کار نه کوئ، نو دغه لمبې ستاسو کور ته رسېږي. دته افغانستان هغه څلور ته ورته دی چې دلته بلیږي، مګر څه ډول په نورو هېوادونو کې کوي دا د سټي سړي سړی نه شي کولی او په ټول حال باندې نه شي کولی. یو دا دی چې د هغوی هنر د دې دلیل چې هلته مسایل په سمډول باندې هغو تسلیم شي. دویم دا دی چې جانب مقابل د ده سړي سویې ته ګوري او په هماغه اندازه باندې د دې خبرې ارزښت معامله کوي. او درېیمه اساسي مسله دا ده چې کومې ژمنې چې د افغانستان د حکومت له طرفه کېږي یا کوم هغه اقدامات چې د افغانستان حکومت باید وکړي، دغه سړی یا دغه چارواکي د افغانستان په استازیتوب کې هغه صلاحیت ولري او هلته دا مسله بیا هم ګونګه پاتې کېږي.
ښاغلی خادم، د مسکو دا غونډې هم یو ډول غونډې دي. په لومړۍ غونډه کې یوازې چین، روسیې او پاکستان برخه لرله او افغانستان شکایت کوي چې دوی ته پکې بلنه نه ده ورکړل شوې. په دویمه غونډه کې لږ پراخه کړله او تر هندوستانه پورې د افغانستان په شمول ځینې هېوادونه ایران دی پکې راګډ کړل، او اوس درېیمه غونډه تر هغې هم پراخه ښکاري. د افغان حکومت ډیره هیله مندي نه ښکاري دا ګډون ته چې سړی ګوري، او د افغان حکومت عکس العمل ته په دې غونډو په اړه دوی ډیر هیله مند نه ښکاري د غونډې نتایجو ته. دا راته وایي چې تاسو څه فکر کوئ، مسکو له دا ډول غونډو څه غواړي؟
ولې د روسیې لپاره دغه مسله مهمه ده چې لومړی ځل پر سمبر کانفرنس کې لاغوسته پراخه ده؟ زه عقیده لرم چې په لویه کچه باندې د روسانو او د امریکایانو ترمنځ بعضې مسایل شته دي چې پر هغوی د دې اختلاف نه شته، ولې بعضې مسایل شته دي چې پر هغوی د دې اختلاف شته دي، او د دغه اختلاف د وضاحت په خاطر باندې او په هرې وخت کې د دغه اختلاف نه د خپلو ځانونو د ګټې په خاطر باندې دغه تقابل د الفاظو موجودي په هرې وخت کې خلکو ته دا ښودل چې د افغانستان قضیه د روسانو لپاره مهمه ده. پیل وخت کې هغه سرجیک اهداف چې روسان په افغانستان کې لري، یا د سرجیکو موخو لپاره چې روسان په کوم مصرف باندې وایي په افغانستان کې ترلاسه کړي، دغه هدف د تلاش په خاطر باندې، دغه هدف د تحقق په خاطر باندې روسان دا کار کوي.
سبا ته په مسکو کې د افغانستان په اړه غونډه کېږي. د سیمې مهم هېوادونه په دې غونډه کې برخه لري. دا غونډه د افغانستان لپاره څومره مهمه ده، او روسیه بیا له دې ډول غونډو څه اهداف ترلاسه کول غواړي؟ په دې اړه مو د چارو د کارپو، د نړیوالو چارو د کارپو انتظار خادم څرګندونې واورېدې. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویبپاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي هیڅ یو ترهګري ډلې ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې د سیمې هیوادونه وګواښي. د دې شورا ویان له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د سیمې هیوادونه هم باید له افغان حکومت سره د ټولو تروریستي ډلو د ځپلو لپاره په هغه ډول چې حکومت یې غوښتنه کوي مرسته وکړي. د ملي امنیت شورا په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې اوس د روسیې ولسمشر ویلي چې د افغانستان له لورې روسیې ته د ترهګرۍ جدي ګواښ متوجه دی، خو تمه نه لري چې د دې ګواښ د دفع کولو لپاره افغانستان ته روسي پوځي سرتیري واستوي. محمد حدیث پردیس په ریپورت لري.
که هم په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په ځانګړي ډول د داعش له فعالیتونو ورځ تر بلې د سیمې د هیوادونو اندېښنې مخ پر زیاتېدو دي، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د سیمې هیوادونه باید دا شان اندېښنې ونه لري. د ملي امنیت شورا وایي افغان ځواکونو د القاعده او داعش په ګډون ټولې هغه ترهګري ډلې ځپلي چې د افغانستان سیمې او نړۍ امنیت ته جدي ګواښ ګڼل کېږي. د دغه شورا د دفتر ویان تواب غورزنګ د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه به هېڅکله پرې نه ږدي چې ترهګري ډلې د افغانستان له خاورې د سیمې هیوادونه وګواښي، خو په دې برخه کې د سیمې د هیوادونو همکاري هم مهمه ده.
افغانستان اصلا تروریستي ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې نورو هیوادونو ګواښ مخامخ کړي. د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونو د داعش د تروریستي ډلې او د القاعدې په شمول هغه نړیوالې تروریستي ډلې هم په کلکه ځپلي دي او اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې د دوی تحرکات او فعالیتونه په یوه اندېښنه بدل شي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې اوس وس د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي د افغانستان له لوري روسیې ته د تهګرۍ جدي ګواښ متوجه دی. ښاغلی پوتین د امیر په نامه له ټلویزیون سره په مرکه کې هیله ښودلې چې روسیه هیڅکله دې ته اړه نشي چې خپل سرتیري له افغانستان څخه روسیې ته د متوجه احتمالي ګواښ د له منځه وړلو لپاره دغه هیواد ته واستوي. د رسمي شمیرو له مخې روسیې د افغانستان شمالي پولې ته څیرمه د تاجکستان په یوې پوځي اډه کې 2000 سرتیري ځای پر ځای کړي، خو د روسیې ولسمشر وایي تمنه لري چې دغه سرتیري د ترهګرو د ځپلو لپاره افغانستان ته واستوي. په کابل کې د روسیې سفارت بیا د ولسمشر پوتین د څرګندونو په اړه له څه ویلو ډډه کوي. په ورته وخت کې د افغان حکومت ژای ریاست هم وایي هغه هیوادونه چې د افغانستان له وضعیت څخه اندېښنه لري د سرتیرو د استولو پر ځای دې له افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي که څه هم روسیه د افغانستان په مسله کې ښکېلتیا ته لیواله ده، خو هیڅکله به د سرتیرو استولو ته زړه ښه نه کړي. د نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم
روسانو یو د په افغانستان کې لوی شکست خوړلی دی، سره دې چې د دنیا قضایاو یو حالت او وضعیت بدل شوی دی. هغه روسیا هم پاتې نه ده، روسیا هم اوس قوي شوی دی او د افغانستان حالت او هغه کوم وضعیت چې دی هغه هم بدل شوی دی. مګر په راتلونکو 5-10 کلونو پورې نه روسیا د دې تابع لري او نه هم د دې اراده لري چې بیا دې په فزیکي لحاظ باندې د افغانستان غوندې په یو پیچلې معادله کې دخیل شي.
د ښاغلي خادم په خبره کې څه هم له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد یا د روسي ځواکونو له وتلو شاوخوا نه وشکاله تیریږي، خو لا هم افغانان د روسانو په اړه ښه نظر نه لري او روسان په دې مسله تر بل هر چا ښه پوهیږي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتای دامادن کل تنظیمای زور است که بیز به زور آمادن و میفهمی که در بلوی درگت نیوه کلو هم جنگ و جدارن
به غزگوری در گوانده هواد پاکستان و گوری چه مدام
مکنن؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخلتون شیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاوده و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر 15 بجو پوری آزادی رادیو نواوری.
تاسو زمون غغل ازادي رادیو اورای. د افغانستان د عالمانو شورا د افغانستان پړه د مولانا فضل الرحمن روسي سرګندونه وغندلې او پاکستانی عالمانو ته د روانو حالاتو پړه د مخامخ دینی او علمی مناظره بلنه ورکړه. د دې شورا ویان د پنځشنبه پر سپ کابل کې وی خبري غونډه کې د افغانستان پړه د پاکستان د جمعیت العلماء پاکستان روسي سرګندونه ل دښمنۍ ډکیو بللې او د پاکستان د استخباراتو فرمایشات وغنل. د پاکستان ملا مولانا فضل الرحمن څو ورځې وړاندې ویلي و تر کومه چې بهرني ځواکونه افغانستان کې میشت وي په افغانستان کې سوله نشي راتللی. په دې اړه نور حال له کابل د اکرام الله اکرام په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د علماء شورا وایي که د جمعیت العلماء اسلام مشر د افغانستان د حالت په اړه په رښتیا هم کومه شرعي پریکړه غواړي، نو د دغه هیواد دینی عالمان دي یوې علمي مناقشې ته ځانونه چمتو کړي. د دغه شورا ویان محمد قاسم حلیمی د پنجشنبې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال کابل کې خبرې اعلانو ته وویل چې د مولانا فضل الرحمن سرګندونې مغرضانه او له فتنې ډکې دي.
که فضل رحمان د افغانستان د روان حالت په اړه پر احتیا سره کوم شریف فیصله غواړي، نو د پاکستان واقعي او له خدای ویریدونکو علما دي د اسلامي نړۍ د مشهور او جید علما او په ګډون د افغانستان د علما سره په یو علمي دینی مذهبي مناقشه کې ګډون وکړي.
خاغلی حلیمی مولانا فضل الرحمن یو دینی عالم نه بلکې د پاکستان د استخباراتو غړی وبلول او ویل چې د پاکستان دغه بے ثباته سیاسي لیډر خبرې هیڅ ډول دینی او علمی ارزښت نه لري. د یادونه ده چې شاوخوا دوه کاله مخکې د کابل په شاه شهید سیمه کې تر یوې درنې چاودنې وروسته د کابل د علماو شورا هم د پاکستان د حکومت پر وړاندې جهاد فرض ګڼلی و. د پاکستان د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن سورزی وړاندې د دغه ګوند سلمي کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته ویلو تر کومه چې بهرني ځواکونه افغانستان کې میشوي هغه هیواد کې سوله نشي راتلی. دغه هم ویلو چې افغانستان کې د طالبانو واکمني د خلکو د خوخي واکمني وه. که څه هم له دې وړاندې د مولانا فضل الرحمن تر څنګ یو شمېر مشهور پاکستانی عالمانو د افغانستان په اړه لکینی ډکه څرګندونې کړې او د افغانستان حکومت او دینی عالمانو لخوا غندل شوی، خو دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د علماو شورا پاکستانی عالمانو ته د مخامخ علمي او دینی مناقشې بلنه ورکوي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسی جرګې د افغانستان د علماو شورا دغه خبرې هرکلی او ملاتړ وکړ، خو وی ویل چې هیڅ کله به پاکستانی عالمان مخامخ مناظرې ته حاضر نشي. دغه شورا د دینی او فرهنګي کمیسیون غړی عبدالخالق بالاکرزی د پنځ شنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ما و چیلنج پت ګام دی چې موږ علماء پورته کړی دي او موږ علماء د اقدام کړی دي چې دې راشد پرسته مناظره کې یو ځای مخامخ خبرې وکړي. زه تاییدوم، ملاتړ کوم.
د افغانستان یو شمیر دینی عالمان له افغان دولت غوښتنه کوي چې د مولانا فضل الرحمن د دغه ډول مسلسل سرګندونو په اړه باید په راتلونکي اسلامي نړیوال کانفرنس کې رسمي شکایت وکړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
دا اکرام الله اکرام پر راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د عالمانو شورا د افغانستان په اړه د مولانا فضل الرحمن روسي سرګندولې و غندلې او پاکستانی عالمانو ته د روان حالات په اړه د مخامخ دینی او علمی مناظرې بلنه ورکړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د روان خبرونه په ترڅ کې مو اوریدل چې سبا په مسکو کې د افغانستان په اړه غونډه جوړیږي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي شورا غړي وایي چې روسیا په ښکاره ډول په افغانستان کې د سولې د ټینګښت هڅه کوي، خو په واقعیت کې خپل اهداف تعقیبوي. د ملي شورا د دوړو خونو د بهرنۍ اړیکو د کمیسیونونو غړي د مسکو ناسې ته په کتو وایي روسیا غواړي د افغانستان په بیلابیلو قضیو کې خپل رول ولري. دا په داسې حال کې ده چې مسکو د جمعې پورې د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربه دی او افغان حکومت له دې غونډې د سولې د پروسې څخه د ملاتړ تملری. یوسف خان زدران پر رپورٹ برابر کړی دی.
په مسکو کې د افغانستان د سولې په تړاو د کېدونکو ناستې په اړه د ملي شورا غړي د روسیې د نیت په اړه شکونه لري، وایي چې دا هیواد تر ډیره په افغانستان کې د خپلو هدفونو په لټه کې دی. خو آیا دغو شکونو او انتقادونو ته په کتو روسیا رښتیا هم په افغانستان کې څه هدفونه تعقیبوي؟ د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون مرستیال سید صفی الله هاشمی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل روسیا ظاهرا د افغانستان د سولې ملاتړ کوي، خو په حقیقت کې د افغانستان په قضیه کې خپل هدفونه لټوي. دی وایي ظاهرا روسیا په دې هڅه کې ده چې وښیي په افغانستان کې بېلابېلې ډلې سولې ته راوبولي، خو په حقیقت کې غواړي د افغانستان په اړه خپل رول ولوبوي. د غربي هیوادونو لاس له دغه هیواد لنډ او پرېنږدي چې د داعش په شان تروریستي ډلې د دوی تر پولو نفوذ پیدا کړي. له دې سره د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسیون غړی داود کلکنی د روسیې وروستیو اقداماتو ته په کتو وایي د هیواد په افغانستان کې د امریکا سره سیالۍ ته زړه ښه کړی او صحنې ته له راتګ سره غواړي چې په افغانستان کې د امریکا ګټې زیانمنې کړي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې مسکو د جمعې په ورځ د افغانستان د سولې په اړه د افغانستان د استازي په ګډون د سیمې د یو شمېر هیوادونو د چارواکو کوربه دی. په مسکو کې د افغان سفارت د معلوماتو له مخې د بهرنیو چارو وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ رئیس اشرف حیدری په دغې غونډه کې د افغان پلاوی مشري په غاړه لري. افغان حکومت وایي د مسکو په غونډه کې د افغانستان د سولې په اړه د همغږۍ رامنځته کېدو ته کار کېږي. د اجرایي رئیس د ویان مرسیال جاوید فیصل د پنجشنبې په ورځ په دې اړه یوې خبرې غونډې ته وویل
موږ په دې ناسته کې تمرکز پر دې دی چې د سیمې په کچه د افغانستان د سولې په برخه کې همغږي ایجاد کړو. تر څنګ موږ په دې ناسته کې د ټولو ګډون کوونکو هیوادونو څخه غواړو هغوی به دا وته وچې د افغانستان د حکومت له پروسې څخه ملاتړ وکړي.
خو د افغانستان ستراتیژیک ملګری هیواد امریکا بیا ویلي چې د دې غونډې لیجنډا معلومات نه لري او په دې غونډه کې د نګډون خبره کړې ده. روسیې له دې وړاندې هم د افغانستان د مسایلو په اړه دوه غونډې جوړې کړې دي، خو په هغو غونډو کې د افغان حکومت استازي نه بلل شوي. دا هڅې له هغې وروسته کېږي چې له څه مودې رئیس له وسلوالو طالبانو سره د روسیې د همکارۍ راپورونه او شکایتونه خپرېږي، خو روسیې بیا رد کړي دي. د چارو کارپوهان د روسیې وروستۍ هڅې بې څه نه بولي، وایي چې دا هیواد تر ډېره په افغانستان کې د سیاسي نفوذ د پیدا کېدو په هڅه کې دی. لطیف نظری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي روسیا دا مهال داسې فکر کوي چې د خپل نفوذ ساحه یې بایللې او دا برخه عملاً اوس د امریکا په واک کې ده. نو د روسانو په باور په افغانستان کې باید د روسیې سیاسي نفوذ حتماً موجود وي. دا په داسې حال کې ده چې روسیا نسبت پخوانیو وختونو ته اوس په افغانستان کې کم نفوذ لري. د نړیوالو چارو بل کارپوه حمید عزیزی بیا په سیاسي برخو کې د روسیې پروګرامونه او له طالبانو سره د هغو هیواد اړیکې خطرناکې بولي، وایي دا چاره کابل د واشنگټن او ماسکو ترمنځ تر ګړنګ رسولی شي.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1290 د سهار لونه د مخام تر او بچو پورې پټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. دونی می بجی شوی دی له فرشته جلال سي څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
په غور کې ولایتي چارواکو نن ویل د ملا سید یار په نوم یو سړی چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي چې په افغانستان کې له داعش سره د ملګرتیا په تور او د بشري ضد جرمونو په تور نیول شوی و بیرته خوشي شوی دی. په غور کې ولایتي چارواکي وایي دا سړی د ملي امنیت عمومي ریاست د لارښوونې په اساس له زندانه خوشي شوی دی. په افغانستان کې د ژورنالیستانو شورا د جمهوری ریاست غوښتنه وکړه چې د جمهور رئیس د ویندوی مرستیال شاه حسین مرتضوی دی دنده دی وځنډوي. د دې شورا مرستیال نن په کابل کې په خبری غونډه کې وویل چې شاغلی مرتضوی له ژورنالیستانو او رسنیو سره له تبعیض ډک چلند کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي هیواد یې له روسیې سره نه جوړیږي او د مسکو او واشنگټن روابط شایي تر بل هر وخت په ټیټه کچه کې دي. خو ترامپ روسیې ته د خپل د بهرنیو چارو د وزیر د سفر ستاینه وکړه او ویل چې فوق العاده کار یې کړی دی. د روسیې حکومت تیاری نیسي چې د جمهوری ریاست د ټاکنو نیټه د 2013 میلادي کال د مارچ له 11مې د دې میاشتې 13مې ته وځنډوي چې له اوکراینه د کریمیا ټاپووزمې د جلا کېدو کلیزې سره برابرېږي. او ټاکل شوی ده چې د امریکا د کانګرس د استازو مجلس مشر د کانګرس له یو شمېر نورو غړو سره په نږدې ورځو کې اروپا ته سفر وکړي او پر هغو تهدیدونو له اروپایي چارواکو سره وغږیږي چې اروپا اوسمهال ورسره مخامخ ده.
مرزی احمدزی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي چې ایران سره د افغانستان سوداګري زیاړي کې ورځ تر بلې د ښه کېدو په حال کې دي. د دغې خونی ویان سیام الدین پسرلی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل مخکې له ایران سره د افغانستان د سوداګرۍ کچه 1.5 میلیارد ډالر وه، خو اوس 2 میلیارد ډالرو ته پورته شوې ده. ښاغلی پسرلی له ایران سره د افغانستان د سوداګریز اړیکو د زیاتېدو علت له پاکستان سره د افغانستان د سوداګریز اړیکو خرابوالی، پر ایران د تحریمونو لرې کول او دغه راز د دواړو حکومتونو ترمنځ ښه روابط یادوي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې د معلوماتو له مخې اوسمهال زیات شمېر خوراکي توکي، میوې، سبزي، پلاستیکي توکي او ساختماني مواد له ایران څخه افغانستان ته راځي. د افغانستان د متشبسینو علی بورد وایي چې د تاجکستان له سوداګرو سره د شیرخان بندر له لارې افغانستان ته د صادراتو او وارداتو د چټکوالي په هدف خبرې روانې دي. د دغه بورد مشر رحم الدین حاجی آغا د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سوداګرۍ او صنایعو خونې په استازیتوب یو پلاوی د خانجان الکوزی په مشرۍ په همدې هدف پرون د تاجکستان په سیمه ییزه غونډه کې ګډون کړی دی. نوموړی وایي ښاغلی الکوزی له تاجکي سوداګرو سره خبرې کوي چې افغانستان ته د وړو او غوړیو واردات پیل کړي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجي قزاقي وړ 1150 افغانۍ، یو بوجي پاکستاني وړ 1170 افغانۍ، د بوري او 50 کیلو بوجي 2310 افغانۍ، د وریځې او درې نیمنۍ بوجي 1170 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1160 افغانۍ، او نن په خبر کې یو لیتر پټرول په 1550 او یو لیتر ډیزل په 350 افغانۍ پلورل کیږي. او په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 10 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاونډ 40 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 95 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 90 پوله، او زر پاکستانی کلدار 611 افغانۍ. د خبرونو پای
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. اورزګان کې د 4.5 میلیون افغانۍ په لګښت 1500 خوسته کورنی باغونه جوړیږي. د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسؤلانو د چهارشنبه په ورځ د یادو باغچو د پټې پرې کولو پر مهال ازادي راډیو ته ویل چې د دې باغچو څخه هدف یو شمېر هغه بېوزلو مېرمنو ته د کار زمینه برابرول دي چې د ژوند له کړاوونو سره مخ دي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه مېرمنې چې کورنۍ باغچې ورته جوړیږي خوشحاله دي او تر څنګ یې د ورته نورو پروژو غوښتنه هم کوي. له اورزګانه پې زموږ همکار شریف الله شرافت رپورټ لري.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت او
دا اورزګان سمیز چارواکی وای هڅه کوي د یو شمیر هغه ناچاره میرمنو اقتصاد پر پښو ودروي چې د کور چاري وردغاړوي. دا اورزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست رئیس زلمیال کو د چهار شنبه په ورځ د یادې فرانستې پر مهال ازادي راډیو ته ویل چې پر دغه 1500 کورنۍ باغچو چې 1500 شوزو تور کول کیږي څه باندې 1500 لک افغانۍ لګښ راځي چې په خبرې د دوسی واد هندستان لخوا څه ور کول کیږي.
د کرنې او بولګولو او مالداری ریاست پلان لري چې 1500 شوزو تا کورنی باغچه چې هرې کورنۍ ته به 140 ګرامه د بینجان رومي تخم، 140 ګرامه بادرنګ تخم، 140 ګرامه د بینډیو تخم، 140 ګرامه د مرچکو تخم ورکول کیږي. او هم چنان دغه 1500 کورنۍ ته کله چې دی سبزیجات وکړي موږ به د ابیاری سیستم په کتری سیستم ورته برابر کو.
لدی سره د شوز چار ریاست مسولین هم د میرمن لپاره دغه کورنۍ باغچه ګټوري بولی او لا میرمن څخه غوښتنه کوي چې شپالنه وکړي. په اورزګان ولایت کې د شوز چار ریاست رئیس غلی رڼا سمې وپاوای په دغه ولایت کې زیات شمیر میرمنې بې وازل دي او دغه سی پروژو ته ډیر اړتیا لري.
هر دولتي نهادو ته موږ خپل پیشنهادونه دیته وړاندې کړی چې د خوند لپاره مارکیټ جوړ سي، همچنان د زراعتي په بخش کې او د لبنیات پروسه باید تقویه سي ځکه چې دا خوند استعداد لري.
په ورته وخت کې یو شمیر هغه شوزي چې د کرنې او مالداری ریاست لخوا څخه ورته کورنۍ باغچه جوړیږي خوشاله دي او تر څنګ وایي چې دا به تر یو حده اقتصادي ستونزې ورته حل کړي. دوی له دولت څخه د ورته نورو پروژو غوښتنه هم کوي.
موږ ډیره ګټه لرو، زیاتې خویندې د کونډې رنډې دي چې نسي کولی په بازارو کې کار وکړي، کولی سي چې دا په کورو کې وکړي، د دې ځینې استفاده وکړي، د دوکاندار سره قرارداد وکړي چې زه دغه ترکاري په کور کې لرم او تاسو ته یې راوړم، تاسو زما څه واخلئ.
موږ دغه دوکانونه چې راکړي دي ګرین هاوسونه دي راته جوړ کړي، د اوبو دغه دي راته برابر کړي زمينه. بس موږ مالداري ریاست خوشحاله یو چې موږ سره کومکونه وکړو.
دا یادونه وړ ده چې اورزګان یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې څه باندې 80 سلنه خلک په کرنا او مالداری بوخت دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. په تیرو درې میاشتو کې په لسګونو زره افغانان د جګړو د شدت له کبله بې ځای شوي دي. ملګري ملتونه وایي چې تر 50,000 زیات افغانان بې ځای شوي. خو د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت بیا وایي چې د بې ځای شوو کسانو شمیر تر 40,000 اوړي. عصمت ساروان په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت او ملګری ملتونه وایي په وروستیو درو میاشتو کې په لسګونو زره افغانان په هیواد کې دننه بې ځایه شوي دي. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د بې ځایه شویو عمومي رئیس مهر خدا صبار وایي شاوخوا 40,000 تنه بې ځایه شوي دي. خو د ملګرو ملتو دفتر وایي چې په تیرو درو میاشتو کې 15,000 افغانان بې ځایه شوي دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت عمومي رئیس شاغلی سبار ازادي راډیو ته وویل د روان 2018 میلادي کال له پیله تر اوسه پورې د وزارت له ارقامو سره سم څلوېښت زره تنه بې ځایه شوي دي.
د سش کال د میلادي کال د شروع نه تر اوسه پورې تقریبا څلوېښت زره کسان displacement یا بیزاسوی دا تقریبا نغه ولایتونه چې درې میاشت کې بیزاسوی خلک ننګرهار، بغلان، هلمند، فاریاب، قندوز، نور ولایتونه کې هم
د ملګرو ملتو په راپور کې ویل شوي چې شاید د وروستیو جګړو په علت د بې ځایه شویو کسانو شمیر تر هغه څه ډیر وي چې دوی ثبت کړي دي. دا اداره په ځانګړي ډول په جنوبي ولایتونو لکه کندهار، اروزګان او هلمند کې د زیاتو خلکو د بې ځایه کېدو احتمال ورکوي. ملګری ملتونه وایي چې له جنوب پرته په نورو ولایتونو کې هم ګڼ خلک بې ځایه شوي او یوازې په بدخشان ولایت کې تیره اونۍ نږدې 14,000 تنه بې ځایه شول. د ملګرو ملتو په راپور کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو د حملو په اثر د خلکو د بې ځایه کېدو یادونه شوې او اټکل شوی چې سش کال به شاوخوا 4,500 افغانان د جګړو له لاسه د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شي. د کورنیو بې ځایه شویو تر څنګ له پاکستان او ایران څخه د لکونو کډوالو بیرته راستنېدو د افغانستان پر اقتصاد او د خلکو پر ژوند ناوړه اغېز کړی دی. تیر کال د بغلان په دهنه غوري کې د جګړې د دوام له کبله ځایي خلکو ډیر مالی تاوانونه وکړل. عموما جګړې هغه وخت زور اخلي چې کروندګر په کرنه او یا د حاصل په ټولولو بوخت وي.
کور کله
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. کلمول نن درتون یا نمایشګان اتخاستی
نو د ډاکټر صاحب اشرف غنی د خانمې مشاوره و غیر از خو وخت خو زه ډیر خوشاله سم چې زموږ شان ډیر خلکو خوښ
پنن درتون کې د لاسي صنایع و کې خودل څومره د بازار موندنې زمينه برابروي
دغه نمایشګاوې د دې زمينه چمتو کوي ترڅو د یو طرف نه د دوه محصولات خرڅلاو ته وړاندې سي او د بل طرفه د یو بل نزدې کې مهارتونه د دوه لوړ سي.
نن په همدې کې لږیګو ملتي مو وکړي درنوتونکو څو ورځې وړاندې په بابر بند کې د ملکې د قصر په خوا کې د لاسي صنایع او کرنیزو محصولاتو درې ورځنی نندارتون ته ورغلو. نندارتون د بند په داسې ځای کې و چې له پاسه نوې په غوټیو کې پټې ونې ولاړې وي او لاندې غولای تنکیو شنو چمنونو ښکلی کړی و. د ونو لوڅوکو د مرغانو خوږو پسرلنې نغمو روحن انسان ته خوښي وربخله. کله چې د نندارتون په خوا ور روان شو بیلا بیل لاسي صنایع او کرنیز وچ او تازه محصولات مو چې مخکې نه ولیدل. د نندارتون د ګډون کوونکو په څیرو کې د خپلې خواري د ښه ثمر اخیستلو خوښي لورای ښکارېدله. مرکې مو د نندارتون له پایله بیا تر پایه له یو شمېر مېرمنو سره چې له بیلابیلو ولایاتو څخه د خپل کار نمونې راوړې وې او نندارې ته ایښې وې پیل کړې. په پیل کې مو د ننګرهار له اوسیدونکي مریم سره د هغې د کار پکله خبرې کړي.
دا یو جوړه کمیس دی یو پنجابي کمیس دی چې لاسره ګنډل شوی دی او درې پیس دی
درې پیس دا چا ګنډلی ده؟
دا زموږ هلته مونږ کارګران لرو ښځې هلته په کله کې ورکوو هغوی ګنډي
په اجره یې ګنډي څه رقم
په اجره ګنډي او
به تاسې دا راوړئ نمایشګا کېږدئ
مواد موږ خپل اخلو هغوی ته ورکو هغوی خپله ګنډي
دغه یو جوړ کالی چې دي کنه پنجابي دا په څومره وخت کې ګنډل کیږي؟
دا په یو هفته کې کیږي. کارګران ډېر دی، یو به صدر واخلي یو کمیس واخلی یو هفته که گندل کی
دغه سکالی چې گندی میرمنې کنه د کورنۍ اقتصاد ته څومره فایده رسې
کورنۍ اقتصاد ډیر زیات فایده رسې مثلا هغه مونږه ورته اجره ورکو هغه پیسې دوی په خپل کور کې مصرفوي ماشومان د مکتب کالی لپاره دی یو خوراک لپاره چې مصرفوي نو خپل خواند یا ورور نه اخلي همدغه په خپل جیب کې یا خپل جیب نه بس مصرفوي
په شروع کې چې کار تاسو پیل کنه په کوم شمیر میرمنې وې تاسو سره کار کاوه
50 شپته
میرمنې وې او اوس څومره دي
اوس تقریبا 500 تر رسیدلې
500 دا په څومره وخت کې
دا په څلور کال کې
څلور کال کې لدی روسه څه پلان لري مثلا د خپل کار د خوالي لپاره
موږ پلان لرو چې دوی اوس ایجی د مو سره ایجی به په سیمه تبدیلېږي او غوښ خپل بیا بازار لري خپل بیا کار کوي
خپل خرڅي کله ستاسو خپل دغه لاسي تو کې نمایشګاه کې وړاندې کوي راوړي کې دا څومره ګټه کوي
دا ګټه خو ډیر زیاده یو ګټه دا چې تل خرڅول کیږي د بل ولایت مثلا د کابل خلک خو نګر هټه دومره زیات نه دي دلته تبلیغ چې موږ راول ته خرڅيږي بل چې د نور ولایتو تبلیغات موږ ګورو چې مثلا نمایش کې قسم تبلیغ ډیر خرڅول لري هغه موږ ګورو دا غینه موږ استفاده کوو امغه سه ډیزاین موږ جوړو او په بل کال کې موږ امغه ډیزاین راوړو خاطر به مثلا
د کار لپاره به تر وسه څونه مشګاوي تاسو دایری کړی ګډون پکې کړی
تقریبا موږ سلور نمایشګي د نن په کابل کې او دوه درې نمایشګا په هندستان کې او په خپل په ولایت نګرهار کې موږ مشګا درلودل
ډیر زیات مننه
شکر
تاسو نه بل دکان ته دلته ټیکری دي چې ډیر خوښته خوښته چوندی ور باندې باندې او د چوندې په اخر سر کې دوه دنې مری دي د ټیکری سیز مولاس کې دا کریمی رنگ لري په سرو سندو ګندل سوی او یو میرمنې په خوا کې ناشته ده خپل نوم راته وای
زمام زرغونه
لکوم ولایت خراغلی
ولایت نګرهار
دلته ټیکری دي کنه دا ټیکری چا ګندل دي
دا ټیکری لرو پروتو سیمو کې خزي دي چې هغه مثلا د وګړې په لوسوالي کې دي بیسټ په لوسوالي کې سخرو د لوسوالي کې حصار شایي ورته په لوسوالي کې خزي وسی دي دا غوي ګندل
بیا تاسو د لغو خزونه اخلي پیسو باندې
نه مونږ هغه خزو ته مواد ورلو مونږ هغه سلکه دوی چا ټوټه او مره او تار او ارسه مونږ هغه ته ورلو هغه بیا ګندي بیا د هغه د خپل ګندل په مقابل کې هغه ته مونږ اجره ورکو داس مست پس لغنه بیا مونږ راو
اوس چې دا لاسي ګندل شوی شایان تاسو نمایشګاه تر وړي کنه او دلته میخي دي له دغه ریټه سي هدف څه ده
یو خزم دا هدف دی یو خزم دا ډیر ویده شوی او فرهنګ چې ډیر خو به
یعنی خلکو ییر به اوس
ویر او زه یو فرهنګ را ژوندې شو بل دي هغه تقاضا هم نن سبا ډیر زیات ده خلک خو خیل اساسا نه بل مهمه خبره پکې ده هغه لرو پروتو سم کې چې یو خزه دا ولته ناس ده بیکاره ناس ده هغه مونږ په کار ګمارل په کار ما چولې ده هغه لك خود اعتماد شوی چې زه هم په خپل جیب کې یو څو روپۍ زما جیب تر زما د خاون نه دي زما د پلار نه دي زما د زما شخصي ګټه ده هغه ته مونږ اعتماد ورکړی دي
خو
ډیر زیات شوق ولا خل زیاتره زمونږه توجه ده خلکو لپاره ده په کور کې بیکاره بیروزګار خزینه سي هغه لك په کار وچ
په کار وچوي د شي کوم څه ته ویل سي چې او میرمن اقتصاد ډیر زیات خراب وو کور کې نسبه او د تاسو دغه کار چې ټوټه ورکوي تار ورکوي چې او څو ګنډي دي ګټه ورته رسولې زوند کې سوي
که تاسو کله زمونږ ولایت ته راغلي زبته هغه کور ته بوزم چې هغه کور کې چې زما خزه ته دا کارونه زورم ورکوم تاسو باور وکړئ چې هغه یو فرش نه لرو چې په زمکه یې ورکی یو زوړ پیزه په کور کې اوار او چې اوس نن سبا فرش یې خشته فرش په کور کې اوار دی پر دی دی توشکی دی دغه په اقتصاد او په ژوند کې ډیر تغیر راغلی خپل بچیان ته یو اندازه غذا کې تغیر راغلی دی او اوس هم لګیا دي کارونه کوي او دا غس ډیر ډیر دی
دی میرمنې په څنګه کې د لاسي ګنډي شوی شین هم خې دي بوتونه دي په دې شکل جوړ شوی لکه کلاو شی غوندي دم پلاس باندې جوړ شوی دي د دې بوتونو جوړون کې سره به هم خبرې وکړو کله چې تاسو خپل نوم راته وای
پښتر نام
به شه نام ته را وګین
عمر احمدی انجمن زنان بامیان
ای بوتای را کې د پښوی تر ماندین یې خانمو جوړ کړه یا آقایان
یې خانمو جوړ کړه
در کجا
د بامیان
د بامیان جوړ کړه
ا بامیان جوړ کړه
وخت کې شما صنایع دستی رو جوړ میکنین باز د یک نمایشګاه میمانین باز فروخته میشه یعنی می په اقتصاد فامیلتان چقدر خوب است
خیلی خوبه
مثلا
کتابچه و قلم یا نلغای مموشه دیگه دا
نلغا چرا
میگی
اشتکا
دیگه دا خانواده خیلی خوب خدمت میکنیم با کرایا و بیلی برق دیگه دا تمام چیز
به نظرت وقتی که یک خانم هم عاید داشته باشه کمایی داشته باشه اینمی چقدر خوب است
یه خیلی خوبه مثلا در اقتصاد خانواده خیلی خوبه در خودم خوبه یک جای رفته میتونی وقتایی بود که در خانه خواهم قوم های خاکی مو رفتیم سی حساب در پیش مرد آزاری مرد پیسه ویتی برو کرای ما تر کنم یعنی یک شنی بگیرم یک چیر
باز نمیداد؟
نه نه نمیداد
جنگ
هم میشد که تو هر روز پیسه رو یه حال خوبه که از جیب خواهم میگرم با در هستم برم
در نمایشگاه پا آخر سر که در قندار ولایت
لاسی جوړ شوی شای نندریتی خیدی دلته هم یو میرمن ناسته ده کیدلی خپل نمبر ته وای
زمانم شالا کاکړ
دا لاسی شین چې دلته په کوټ بندو کې باندې کنه او په میز د تاسو مخته کې د دوه پاکه معلومات راکه چې دا په څومره وخت کې چیرته جوړ شوی دی
دا د کندهار شهر کې زموږ خپل شته چې ځخ خپل کارمندان لره ماغه جوړی نو دا در کار فری پارک دی یو مردانه غاړه تقریبا په یو میاش کې راځي یو زنانه غاړه در کار فری پارک دی په 15 شپې کې په لاش پی کې اته چکار دغه په 15 شپې کې مرغیږي یو پړنی تقریبا په یو میاش تم رغیږي په افتام رغیږي پر و میاشت هم رغیږي هغه زموږ در کار فری پارک دی او در ډیزاین پر مو پارک دی
یو مردانه غاړه
بله په یو میاش مکمل رغیږي
چې سم مکمل یې خانه پلاس ګندل سوی څور پیدا
دا تقریبا مشتره رغی په 2000 افغانۍ
دلستون
سره
بیا په څو بیرته خرڅوي
بیا موږ نو در ډیزاین فری پارک دی در خامکه فری پارک دی هغه غاړه چې موږ سم ډیزاین ورکو هغه په 2000 رغی چې عدد ډیزاین هغه 15000 رغی خو در شپږ زره په کم نه رغی در 2000
په داخ خپل څنګه دا پلاس باندې چې ګندل کې د دادي زدادي
bale wa ke wa
za kum she khai sta gande
ko pade ki me khama kum zdadi che zmush ka khpal kandari khamak ti indai tak mem pakshi zdadi pokh tak mem pakshi zdadi zinziri tak mem pakshi zdadi shmar duzi mem pakshi ki zdada o che unakhsha ya aga mush nakhsha khpal di da ko aga nakhsha mush khpal ya pa hisab ya da kalam daro ya mush kalam o ya ura cha kum
sha chinga da kalasta si da khpal lasi gandel shwi shen namashgat rawdi khalak khwakhai alaqaman di
زفرون ډیر خوشاله سولم چې زما یو رقم ډیزاین پورینان راخکړی و هغه دلته د شوز ډیر خوشاله او دی خپل هم واخیستله نو د ډاکټر صاحب اشرف غنی د خانمې مشاوره و یې غیر اسخه واخیستل خو دی ډیر خوشاله نو زه خوشاله سم پدې چې د زموږ لاسي صنایع خامک د کندهار خامک ډیر خلک خوشی او پدې کې زه ډیر خوشاله يم چې کوم شي خرڅ کنسي خو زه ډیر خوشاله سم چې زموږ شان ډیر خلکو خوش کړل
یو میرمن چې کله خپل خود کفایي خپل ګټه ولري په یو کورنۍ کې څومره سر لري
شکر دی الحمدلله شکر دی الحمدلله یو کورنۍ ځ خپل شخصا په خپل درته ام ځ خپل یعنی زه دا سوم چې ما خاون وفات سو هیڅ شی ما نسوي کولای زه تصادفاً زه دا سم ما سوم چې خدای دا اولادونه تعلیم تربیه دا به زه سره کم کوم وخت چې ما وکد چې ودا نه غاړم روکر بازار ته مې اور هغه خلګو را سره نیو
دلته په یو بل میز باندې ګوتمه لختې بنګړي مړی چې غړه کې چول کېږي لاکټونه دامي خېدي او دلته هم یو میرمن ناشته ده دا شاین نن درې تیخې دي نوم خپل راټوي
نفس ګل
دا شاین چې دلته تیخې دي دا تاسو جوړ کړی څه رقم
دا سمنګ ټول د شرکت تولیدات ده دا شاین چې دي دا زمنګ د تولیدات سره منګ دکان کې خیوال ته دکان زمنګ ده کنه نو د دکان دا شاین مراولې دوی سره چې کدل ته لګ خرچ زمنګ د اقتصادي
مشکلات
آلسی
بیا څنګه د څور از سیل ته نندرتون کې تاسو دا ننداری تیخې خرڅوي هم دي
او خرڅوي دي او
راځي خپل کار نه
او هو
به دا پیسې ستګټي کنه د کور په کومه برخه کې بیرته مصرفه
د کور ټول مصارف په ما ده خاوند مې سپینګره ده کور خرچه سیال سیالداری
په خپل خودي دریدل لپاره غیرت او همت
څومره
رول لري
بالکل حوالین رول چې ده د غیرت او همت ده چې انسان غیرت ولري کنه نو هر څه کولای شي یو خزه هم دغه دوه لاس او دوه خپې او شکر دوه سترګې لري نو دې کولای شي غیرت ولري ان شاء الله چې هر څه کولای شي او زه خپل یو شرکت سبلې لرم بل شرکت د خوراکي توکي لرم بل انجمن د چې زه دا لاسی صنایع په کار کوم نور دې کې چې کله کورانه مې دا سمایو سې کنه زما کارونه روز صفاتی شي دسه او بخیر اثر پیسې نه کورانه ټول مې سې چې ته څه کوي دا سره کوم کارونه دي یو رو پاین نشته دا زه هم خیر غواړم
صبر وکه
او صبر وکه خدای هر شي کوي د لافا غیرتی سره خوخیږي
حشمت ناصری د افغانستان د کلیوالي صنعتونو د پرمختیا مطبوعاتي مسول دی لغه مو پختلی چې په بابر بند کې د لاسي صنایعو او کرنیزو محصولاتو نندرتون د دوی د کار څوم نندرتون دی او کلیوالو ته څومره ګټه ورده
د نندرتون کې ستاسو راغلی سه د یو سلات لسم نندرتون نه څپ منځ کلو کې منګه دا جوړ کړی دی تقریبا هم په مناسبتو باندې منګه هم جوړول د خزو نړیواله ورسته د وس په ولایتو کې تقریبا په 15 ولایتو کې څنګه کار کو دا نندرتون نه منګه پلار واچول یعنی د کال کې 2000 په کابل کې کېږي یم دغه سه 2000 یا یو زله په ولایتو کې کېږي او تر دې نه ډیره مهمه دا څنګه هغه متشبثین څو واقعا د دوی تولید ډیر کته او ودی ونیدل د سنورو بیا وز د خوځته د کاری زمینی مسایده کې او دته د لپاره څه د نور هم تشویق سي منګه د هندستان په هیواد کې هم دوه نندارتونونه جوړو د بیا ته د دولس هیوادونه دوه متشبسین راځي دا هم یو زمینه دوه کې څه د غټ لوی لوی قراردادونه دوه تلاسه کې او بل ښه خبره داده څه د مارکیټ په تقاضا باندې دوه پیږي دغه نمایشګاوی د دې زمینه چمتو کوي د زمینه مسایده ترڅو کلی ولی تولیدات هغه تولیدات په کلو باندې کې د بیا وز د بچرا خزو طریقه د تولیدي د دې توان نه لري چې بازار ته ارزه کې نو موږ دغه څنګه مشغله نه په منو ولایت کې هم د نن په افغانستان کې هم بیرون د افغانستان موږ دا ورته جوړو تر څو دو طرف ته د دوه محصولات خرڅلاو ته وړاندې سي او د بل طرف د دې یو بل نزدې کې مهارتونه د دوه لوړ سي فکر وکړي کوم تولیدات مثلا په قندار کې کېږي هغه تولیدات په بامیانو کې کېږي یا هغه تولیدات په بامیانو کې کېږي یا په قندار کې کېږي دوه یو بل نزدې کې
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میفته؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تدین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سا خواه خواهی نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندې توګه ل دریونه تر پنځو پورې
ژوند له زهرو ډک خو به خمارن تیریږي بے دردن تیریږي او بے دلدارن تیریږي ژوند له زهرو ډک خو به خمارن تیریږي بے دردن تیریږي بے دلدارن تیریږي ژوند له زهرو ډک وخت را باندې ولې او انتظار نه تیریږي بے دردن تیریږي بے دلدار نه تیریږي ژوند له زهرو ډک جانو دی تیری گی زیرا جی دے تمین کاروانو دی تیری گی زیرا جی بپ دلا رن تیری گی بے دردن تیری گی بے دل دارن تیرے داشوند لہرو سیالا خدا دے ملش دشلے دلو گریوانو نو اے سیالا خدا دے ملش دشلے دلو گریوانو لو زلف لیا تارن تیری گی بے دردن تیری گی بے دل دارن تیرے داشوند لزہروں